نه بجې شوې احمد چې بریم سلامونه د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه د مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه ملګرو ملتو په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کلکه غوښتنه دي چې هغه بندیزونه لرې کړي چې ښځې او نجونې له اساسي حقونو څخه محرومه د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو په بیان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبایو و په وینا راغلي دي چې په افغانستان کې ملګرو ملتونه له افغان ښځو او نجونو سره خپل بشپړ پیوستون ښکاره کوي او په تدریجي ډول له ټولنیز ژوند څخه د دوی د ګوښه کېدو غندنه کوي د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پرته لدې چې د مارچ اتمې د ښځو نړیوالې ورځې ته اشاره وکړي په اکسپانه کې لیکلي دي چې د اسلامي قانون او د افغاني ټولنې له کلتور او دودونو سره سم د افغان ښځو اساسي حقونه خوندي شوي دي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې پر ټولو هیوادونو ژغ کړی چې د افغان ښځو د ژغونو د پیاوړتیا، د هغوی د مقاومت، مشرتابه او راتلونکي په برخو کې پانګونه وکړي او عملي ګامونه واخلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې نجونې پرېږدي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. حامد کرزي په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي چې افغان میرمنو په ټولو مبارزو کې په ځانګړي ډول د خپلواکۍ په مبارزو کې او د افغان کلتور د ودې په څو کې په هڅو کې د نارینه و ترڅنګ برخه اخیستې ده او خپله ونډه یې د افغانستان په پرمختګ او آبادۍ کې په ښه توګه ترسره کړې ده. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز پکې لګېدلی. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلینسکي نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. ښاغلی زلینسکي دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې پر اوکراین د روسي ځواکونو د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 14 ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د اوکراین د بیړنیو چارو د ادارو په وینا روسي ځواکونو تېره شپه د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک کې یولستنه وشل او دیش نور ټپیان کړل. اوکراینی پوځیانو بیا وویل چې نن سهار وختي د بوګدخیف په ښار کې د ډرون الوتکو د برید له امله درې تنه وژل شوي او و نور ټپیان دي. د اوکراینی پوځیانو په وینا روسي ځواکونو پر بوګدخیف ښار دوه توغندي او د ډرون 115 حمله وکړي. یو جالب خبر لرو، په سویس کې پولیسو نن وویل چې دوی د دوو غلا شویو سپیو قضیه هواره کړه. د زوریخ پولیس وویل چې دوه سپیان له یو نه 50 کلن سړی څخه زوریخ ته نشتی تیرونه غلا شوی وو. کله چې دغه سپیو سیشتن کور ته راغی غلا یا غلو یو لیک ورته پریشی وو چې 1,000,000 سویسی فرانک د دې سپیو د خوشکېدو په بدل کې غواړو. 1,000,000 سویسی فرانک تقریبا 1,000,000 او 1,15,000 امریکایي ډالر کېږي. د سپیو سیشتن پولیسو ته خبر ورکړ. پولیسو د پنځشنبه پر ورځ یو دیش کلن نارویژی د زوریخ په هوایی ډګر کې د دغه سپیو د غلا په تور ونیو. د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور له مخې له تحقیقاتو وروسته بیا په پولنډ کې پولیسو یو 8 کلن کس ونیو. تر دې وروسته هغه دوه سپیان د جمعې په ورځ پیدا شول. اوس یو غل په پولنډ کې بل په سویس کې په توقیف کې دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده.
دا ورځ د دې لپاره ده چې د ښځو حقونو ته ډېره توجه وشي، په داسې حال چې اوس زموږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما پر طالبانو شخ کړی دی چې د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ورکړي. یونیسف بیا په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. بلورته یو شمېر افغان ښځینه فعالانی د خپلو حقونو په خاطر په نړیوالو شخ کوي.
د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځو ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي، هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
په حق قروجه کې روانې ما وګو په سیمنډ یا برامنډ یا زیلا زوبل زیلا د دې بوډی راتنګی ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د طالبانو له حکومت غواړي چې پر افغان ښځو د هغه محدودیتونه چې د افغان شوزو د هغه محدودیتونه لري کړی چې په خبره دوی خپل بنسټي حقوقونه محرومي کړی دي. یو نامه د خوشتنه نن په یو خبر پانه کې کړی ده. بل خو یو شمېر افغان شوزو وای د مارچ 8 د شوزو نړیواله ورځ د دوی حقوقونو د تضمین دوه لپاره د عدالت خوشتنه لپاره ستر فرصت وبلل شي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا ویلي چې افغان شوزو د خپل ژوند په بیا د خپل حقوقونو لپاره مبارزو او اعتراضونو ته دوام ورکړي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یونما د افغان ښځو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې پر دوی د لګول سوي بندیزونه لري کړي. یونما د شنبه په ورځ د مارچ په 8 د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه خبر کړي بیان کې ویلي چې د بندیزونو ښځې له هر ډول بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي. یونما د دغې ادارې د مشر روزا اوتنبایوا په حواله بیان کې ویلي چې افغان ښځې له فوق العاده ننګونو سره مخ او په ټکو دوی لدی ستونزو سربیره د ټولنې په مختلفو برخو کې مهم رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې یونما نړۍ ته د افغانستان په اړه ناسم معلومات رسوي. خو نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ افغان میرمنې په داسې وخت کې نمانځي چې یو شمېر په بیلابیلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه کوي او میلیونونه نورې بیا پرې د لګول سویو محدودیتونو او بندیزونو له امله اقتصادي او بشري ستونزو کې په چوپتیا کې ژوند تیروي. په افغانستان د نن او بهر یو شمېر افغان ښځې نجونې او د ښځو د حقونو فعالان او مترسان وایي په هر ډول شرایطو کې به خپل مبارزو ته دوام ورکوي. له دې ډلې په کابل کې میشته د مترسو ښځو د ډلې یوې غړې لیمې اميري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ښځو د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي او مترسې ښځې هغه ښځې چې دوی واقعا په دغه سختو شرایطو کې چې د دوی ژوند د خطر سره دی، د دوی کورنۍ د خطر سره دي، دغه معترضې ښځې بیا هم خپل غږ پورته کوي. موږ معترضې ښځې ویاړ کوو چې هر څومره شرایط سخت شي نو موږ به خپل غږ پورته کوو او موږ به خپل غږ تر نړیوال پورې رسوو. د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځې ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
که څه هم په افغانستان کې د نننه معترضو میرمنو پرته لدی چې په واټونو راووزي په بیلابیلو بڼو خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي او د غراز له افغانستانه بهر بیا دوی د نړیوالو د پام د راجلبولو لپاره بیلابیلې ناستې تر سره کړي دي. په جرمني کې میشته د ښځو د حقونو فعال او د معترضو ښځو ډلې بلې غړې روقیه سایی هم د مارچ په 8 ازادي راډیو ته وویل
ما در آستانه 8 مارچ قرار داریم، در حالی از روز تجلیل میشه که
د مارچ 8 داسې وخت ده افغان خزی په بدتر حالت کې ژوند کوي او هیواد یې افغانستان ورته په زندان بدل شوی. اوس چې هلته هر خزه د اعتراض غږ پورته کړي له شکنجې، زندان، ځپنې، سپکاوي او آن وژلو سره مخ کیږي. له نړیوالو مغوښتنه دا ده چې د افغان ښځو د وضعیت بدلون لپاره عملي پایلې ورکوونکې ناستې وکړي. په تېرو څلورو کلونو کې هیڅ ناستې او خبرو کومه ګټه نه ده کړې او ورځ بلې ته د طالبانو لخوا
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پرون جمعه د مارچ په 8 په خپل ویبپاڼه خبر کړي بیان کې ویلي چې افغان ښځو لستر ننګونو سربیره د خپل ژوند په قیمت د خپل برخلیک لپاره اعتراضونه تنظیموي او په ټکو یې د طالبانو جنایتونه برملا کوي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس نړیواله ټولنه او قضایي ارګانونه باید د طالبانو د حساب ورکونې قانوني پروسه پر مخ بوزي او په ټکو یې باید دغه سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. له دې سره د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د مارچ په مخبور کړي بیان کې ټینګار کړی چې د افغان ښځو د حقونو د تضمین ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت پر بنسټ د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په د هیواد لبیا ځلې واک ټینګولو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
یونما له طالبانو غوښتي دي چې پر افغان ښځو لګیدلې بندیزونه لري کړي. بل لورته د ملګرو ملتونو علمي، فرهنګي او تعلیمي سازمان یا یونسکو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیزونه پای ته ورسوي. یونسکو د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د نجونو د زده کړو حق د بحث او مذاکرې وړ نه دی. تفصیل په دې راپور کې
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو علمي تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو د شنبه په ورځ د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نجونو د زده کړې حق د مذاکرې وړ نه ده او افغانستان یوازینی هیواد دی چې په کې له 12 کلنۍ پورته نجونې له زده کړو محرومې دي. دا سازمان زیاتوي چې اوس مهال شاوخوا 1.5 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه قصدن محرومې شوې دي او که دا بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي نو د محرومو نجونو شمیر به له 4 میلیونو زیات شي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د زده کړې تمیدای نشي صندوق د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې بنسټ د اجرایوي مشرې یاسمین شریف له قوله لیکلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ظالمانه او ویجاړوونکی دی او باید پای ته ورسیږي. نوموړې ویلي زده کړې کولی شي د افغان ځوانانو ترمنځ هیله ژوندۍ وساتي، هغوی ته د ودې او پرمختګ فرصت ورکړي تر څو بالاخره خپل هیواد ته ګټور ثابت شي. طالبانو د 2023 کال د اګست میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي، په داسې حال کې چې 1,216 ورځې د دې بندیز له پلي کېدو تیریږي. یو شمیر محرومې زده کوونکې، ښوونکې او د زده کړو فعالان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتنه کوي. کبرا او زهرا چې له زده کړو محرومې شوې نجونې دي وایي:
نو نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده او له طالبانو څخه هیله لرم چې د دغې ورځې په مناسبت زموږ لپاره ښوونځي پرانیزي. وقفه یمه د خپل راتلونکي په اړه، ځکه دغه درې نیمو کلونو کې هیڅ درک ونه لګېدو چې زموږ پر مخ به ښوونځي خلاص شي او که نه شي به خلاص. نو ډېره خفه یمه.
موږ د باکیفیته او برابر زده کړې غوښتونکي یو. زده کړه زموږ حق دی او باید داسې شرایط برابر سي چې ټول نجونې ښوونځیو ته لاسرسی ولري تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي.
ګلرخ ارمال چې د نجونو د ښوونځي یوه ښوونکې ده وایي:
په دې ورځ کې امارت اسلامي حکومت او جهانیان نه موږ غوښتنه داده چې زموږ مکتبونه او پوهنتونونه بیرته خلاص کړي تر څو موږ کولی وسو چې بیرته خپل درسونو ته او هیلو ته ادامه ورکړو.
فضل هادي وزین د زده کړو فعال وایي:
اولنی پوښتنه دا ده چې افغانستان کې د ښځو نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې او د پوهنتون دروازې باید پرانستل شي او د افغانستان ښځې پرېښودل شي چې هغوی د خپل انساني، اسلامي او ملي حق نه په استفادې سره درس وایي، تعلیم وکړي.
که څه هم طالبان تل ټینګار کوي چې د ښځو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي، خو نه یوازې دا چې د نجونو د زده کړو مخه یې نیولې، بلکې هغوی یې له ډېرو دولتي ادارو، ټولنیزو، سیاسي، کلتوري فعالیتونو او تفریحي ځایونو څخه له تګ هم منع کړي دي. که څه هم ګڼ نړیوال سازمانونه په پرله پسې توګه له طالبانو غواړي چې د نجونو د زده کړو دروازې بیرته پرانیزي، خو تر اوسه د طالبانو دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
په راپور کې مو د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د علمي، فرهنګي او تعلیمي سازمان په وینا واورېدل چې له طالبانو یې غوښتي دي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیزونه دې پای ته ورسوي. یونسکو دا غوښتنه د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د مارچ د 8 په مناسبت د یو شمېر افغان ښځو څرګندونې لرو.
تام د مارش ټول ښځو ته د افغانستان ښځو ته، د بیرون د افغانستان ښځو ته ټولو ته مبارک وي، زما په شمول باندې. ولې بدبختانه چې په افغانستان کې ښځو ته دومره امنیت نه ورکول کېږي. افغانستان کې چې کومه ښځه جلی پیدا کېږي، نو هغه کورنۍ باندې هغه د غم ورځ وي. ښځه یوه نری جوړې وي، ښځه ده چې یوه مور ده، ښځه ده یوه خور ده، ښځه یوه میرمن ده، ښځه یوه لور ده. ښځه ډېر امنیت لري، ولې بدبخت نه افغانستان کې ښځې خصوصا په کورنۍ کې هېڅ امنیت نه ورکول کېږي.
سلامونه، تمنا یم له وردګو نه. د مارچ د 8 یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت به دومره ووایم چې دا ورځ د دې لپاره ده چې د ښځو حقونو ته ډېره توجه وشي، په داسې حال چې اوس زموږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري. او زما لویه غوښتنه هم همدا ده چې ښځو ته حق ورکړل شي، تعلیم وکړي، د کار ازادي ولري، د خپل ژوند مهم تصمیمونه خپله ونیسي، یا د اقل په دې تصمیمونو کې یوه ونډه ولري.
نوم حمید دا ګورې کوسیدن کې خیبه ولزوالی سبا کو نه مونږه دا نړۍ والا ورس نه پیژنو، دا خوځو ورس نه پیژندل ته چنه یي بس وضعیت خراب دی. دلته مشت مکتبونه چې بس چا درسونه ویلی هغه بند شوی دی، نو بس په خاطر نظام کې خو ورس تا کې دا وستان دا مونږه نه پیژنو ورزي چې نړیوال ورځ کم ورځ باندې کم ورځ باندې نو چې وو پیژنو وضعیت خراب دی لار سړی خپل په تلاش کې دی خپل په کوشش کې دی چې ماښام ته یا ماسپخین ته مثال یا سهار ته یو قبر روزی پیدا کړم.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی د روسیې د وروستیو وژونکو بریدونکو په غبرګون کې ویلي چې روسیې خپلې پوځي او سیاسي موخې ته موخې نه دي بدلې کړې او لا هم د اوکران د زیربناو پر نقشه کولو ته دوام ورکوي. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو په وړاندې لا سخت اقدامات وکړي او پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. جزئیات تجمل ان پراپور کې
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روسیې وروستي وژونکي هوایی بریدونه د اخی چې د مسکو د جګړې موخي لا هم هماغه سيدي او بدل شوی نه دي. هغه د نو بندیزونو غوښتنه کړي. زیلنسکی د مارچ په اتمه په ټلګرام لیکلی دا ډول بریدونه څرګندوي چې روسیې خپل موخي نه دي بدل کړي. لا دی عمله د ژوند ژغورن لپاره د هر ممکن اقدام دوام زموږ د هوایی دفاع پیاوړتیا او پر روسیې د بندیزونو زیاتوالی ډیر اړین دي. د ځای چارواکو په وینا د روسیې هوایی بریدونو چې د شپې په اوږدو کې د اوکراین ختیځ سیمې دونیتسک یې هدف و لک تر لګه شل کسان وشلي. په دې ډله کې په دوبرو پیلیا ښار کې یو لس مړي ثبت شوي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته لاغې وشول چې روسیې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې د انرژۍ او ګازو پر زیربناوو لوی توغندیز او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه پیل کړل. د اوکراین د انرژۍ پر زیربناوو د دغه برید وروسته د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په اوومه وویل چې پر روسیې به نوي بندیزونه ولګوي. د روسیې لخوا پر اوکراین دا یرغل اوس خپل څلورم کال ته رسیدلی. دا برید چې د 2022 کال له بشپړ یرغل راهیسې د اوکراین د انرژۍ پر زیربناوو دیرشم برید بلل کیږي د روسیې د یوې پراخې ستراتیژۍ برخه ده چې د اوکراین اساسي د انرژۍ تاسیسات په نښه کوي. تیرو دوو اونیو کې د روسیې بریدونو د اودیسا سیمې د انرژۍ مرکزونه په پرله پسې توګه ځپلي. که څه هم مسکو تل دا خبرونه رد کړي چې ملکی زیربناوې یې په نښه کړي خو اوکراین او نړیوالو سازمانونو دا بریدونه د جګړې جنایتونه بللي او ویلي دي چې روغتونونه، ښوونځي، د انرژۍ تاسیسات او د اوبو رسولو سیستمونه په ټول هیواد کې په قصدي توګه په نښه شوي. زیلنسکی له خپلو متحدینو غوښتي چې پر روسیې فشار راوړي څو جګړه ختمه کړي او د هوایی او سمندري اوربند لومړنی ګام واخلي. دا څرګندونه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ د ناندرو له تبادلې وروسته شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د مارچ د اتمې د شزو د نړیوال ورځ په مناسبت وړاندې نور مطالب هم لرو خو لکه څنګه چې مو د خبرونه په پایل کې مطالب لرل خو اوس د افغانستان د وچکالی په اړه یو مطلب د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په هانتون په یوه تازه څیړنیز راپور کې ویل شوی دی چې په 2015 او 2016 کال کې به په افغانستان کې د ورشت کچه له عادي حالت څخه کم وي چې له عمله به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب خورا اغیزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوالې هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی د 2016 کال له اکتوبره د کال ترجون میاشتو د روان کال ترجون میاشتو د باراني موسم ارزونه کوي په دې اړه راپور لر.
نو په چې دی ورس په ورس پر کمی دود برمی مخ پر شوار روان دي او یو به کم دي او کچری دا غره کم وچکالی و کیدای شي دا غزمج کشت پر نیمایي و درې یو
د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ یو بزګر احمد شادی وای په هلمند ولایت کې د پنبه په کرکیله بوخت دی خو د اوبو کمښت له سختو ستونزو سره مخ کړی او په ډیره سختۍ کولای شي خپلې کروندې خړوبې کړي. احمد شاه ازادي راډیو ته وویل
په خو به مچ مشکل کال کړل نو په دغه اوبو چې دا اوس موږ پیلن لرو په دې اوبو به موږ شل جری په کال کړل اسولې اوس یا پومبه اوس موږ په دغه مزکه باندې چې د خدای فضل دې صبرانو نه وسول لسر په کړل ایسو او به کم دي او کچری دا غره کم وچکالی و کښ پر نیمایي و درې یو اصل کم سي او حالات ترنګلی سي مخکې کلو کې به کجکې او به ډیری وي هغه نه تمامې درې اوس یو کال کله باران ونه سي ته اس کجکې ختم سي خلاص سي او به وچ سي.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو خاپیرې چې په مالداري بوخته ده هم ورته ستونزه بیانوي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
مو بم خاطر نشته ټول شي کویان او چی وی دي خراب دي کویان او دا ماشومان راته د سجاړي مالونه دی او دا وبو هیڅ نشه متلل وسو کما کور کې کینما کو بر اوړ ما کم زین لاړ شما په حق روجه کی روانه ما وبو پس منډ او بر منډ یو زی لزا بل زی لزا د دې وبوډی راتنګی دا او چې وب نږدې وی خوا کې م کویان وی ښه به وی ماشومان به م ځان سره بولې هلته به م کار راوړلی اوس څوک کوم ځای له لاړ شو ټول مالونه اوبه تږې دي د تندې نه مړه شو راته او اوبه نشته دی په اوبو پسې ړاندې شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د کالیفورنیا پوهنتون په یوه تازه څیړنیز راپور کې چې د مارچ په اوومه یې خپور کړی ویلي چې د 2024 تر 2025 کلونو کې به په افغانستان کې د ورښت کچه له عادي حالت څخه کموي چې لامل به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب خورا اغیزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی د 2024 کال له اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي او د پرمختللي معلوماتو او وسایلو څخه په استفادې ورته د ځوابي پلان ملاتړ کوي. راپور ټینګار کوي چې د اورښت کچې او اقلیمي بدلونونو منظمه څارنه حیاتي ده تر څو د وچکالۍ خطرونه راکم شي او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې د اوبو سرچینو مدیریت ته باید جدي پاملرنه او له بزګرانو او مالدارانو سره لازم ملاتړ وشي. د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
چې یو خو د اوبو د سطحي اوبو کنټرول او ذخیره لپاره باید بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، دا یو بحث دی. بل بحث د اوبو استفاده هغه مؤثریت دی چې افغانستان کې ډیر ټیټ دی، هغه مؤثریت باید لوړ شي. زمونږ کرهنه او زمونږ اوبو لګولو طریقه باید میکانیزه شي. اوس چې مونږ او تاسو کوم اوبو لګول او زراعت لرو دا ډیر قدیمی او ډیر غیر موثره دی، تر 80% اوبو ضایع کوي.
یونیسف د اکشن بی په ورځ د مارچ په 2مه په خپل راپور کې ویلي و چې موسمي اقلیمي بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتوي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او لامل یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نوي امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د مارچ اتمه څنګه د شوزو نړیواله ورځ وټاکل شو. د ملګرو ملتونو د شوزو ادارې په تیری سبان دی وی پیړی کې د شوزو د نړیواله ورځ د بدلونونو لاند تاریخ پور کړی دی. د دې تاریخ لمخې د شوزو لومړی نړیواله ورځ د 1909 کال د فبروري په 28مه په متحده ایالاتونو کې ولمانځل شو. دا هغه وخت سوسیالیست ګوند دا ورځ د 1908 کال د نیویارک د اعتصاب کوونکو شزینه کارګرانو د درناوي لپاره وقف کړ. په 1910 کال کې سوسیالیست نړیوال ګوند د ډنمارک په کوپنهاګن کې په یو غونډ کې د شوزو نړیواله ورځ تأسیس کړه. د کوپنهاګن کانفرنس په پایله کې د اوتریش، ډنمارک، جرمني او سویس هیوادونو په 1911 کال کې د مارچ 19مه د شوزو د نړیواله ورځې په توګه ولمانځله. خو د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د شوزو نړیواله ورځ هم د جګړې پر ضد د اعتراض لپاره یو پلیټ فارم شو. د سولیز غورځنګ په جریان کې روسي شوزو د فبروري په لومړۍ یکشنبه د شوزو ورځ ولمانځله. اما ملګرو ملتو په 1950 کال کې د مارچ په اتمه د شوزو د نړیوالې ورځې لمانځل پیل کړل. د مارچ اتم په داسې حال کې په نړۍ کې منځل کې شي چې له تیرو نږدې څلورو کلونو څخه په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې بندې دي. ښځې له خپلو حقوقو بې برخې په شاقه کارونو بوختې او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه راپور لرو.
په ننګرهار کې بې سرپرسته او بې وسه میرمنې وایي غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه له خپلو حقوقو خبرې دي او نه هم د ښځو له نړیوالې ورځې. ښځې وایي په تیر شل کلن جمهوریت کې د ښځو د ژوند د خوالي د اقتصادي ستونزو هواري او دوی ته د خپلو حقوقو ورکړې په نوم پریمانه مرستې اعلان شوې خو دوی ته نه دي رسیدلې. د ننګرهار د ویلري پرتی سیم اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې خو متاسفانه چې زموږ تاجز او فقیر ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی او نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ هماغه شان د پشاخه کارونو کې په درنو کارونو کې د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې په دا چې موږ مبتلا یو لاس په کلیوال یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګري بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ورترغاړې ده. وایي
انده ماشومان می درې ماشومان می خاون می مل دي چار ال خیر خرابات را کړل دا کوم نه د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کنو نور نور می الله شته نور دغه می نشته دي.
د جلال آباد خار وسیدون کې پرخي ازادي رادیو ته ویل تیرو جنگونو لډیرو کورنۍ او د غټي وټي سړی خسته دي او اوس مهال لکړاونو ډک ژوند تیروي.
د موږ په څنګ کې د غریب او بیوسو میرمن ژوند ډیر بد تیری کی کمخې په تیرو حکومت کې بیوسو خلکو ته سي حکومت له لوري مشات ورکې کې د پکال کې هغه زیات او اوس ډیر زیات رقم سوي دي. کومې اطمینان ته مخ کې سي د کال 15,000 یا لدین زیات کم ورکول او سي تر 40,000 پورې رسولي.
پر خوای له نږدې څلور کلونو څخه هغه په زرګونو خزي چې په خوای په دفترونو کې دند تر سره کولی او په ماشونی خپل ارتیاوی پوره کولی بیروزګار شوی او د کاري په ورځنی ژوند بد سیور غړولې دي. هغه راته ویل د بیروزګاری او غربت زیاتوالی ترڅنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له ملیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخسته او ژوند ورته تریخ کړی دی. پر خاله وسانی او چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لښپغم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا کې دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به پر راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي ځکه چې تعلیم د هر فرد اساسي حق دی. اسلام خو زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو په خوای ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یو اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګېدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ اتمې په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بیلابیل ژمنې کیږي او د دوی د ژوند خوالي لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګېدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
دروژی رنگونه
زنه چپیم د کابل خار وسیدونکې په خوا به روجه تقریبا متفاوته و د سکل سره ځکه چې په خوا اقتصادي وضعیت د خلکو خو در سور خوانونه رنگین و مطلب له هر څه ډک د اوس لپاره اقتصادي وضعیت خراب دی. خلک ناچاره دي ستونزې لري او نشي کولای د خپل د اړتیا وړ شیان په خپل وخت سره ترلاسه کړي.
د روژې رنگونه
زله کابل سره خبره کوم. اوس په حال بدبختانه چې د خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې دي، کاروبار نشته او خلک اړ دي دلته کابل کې تر ډېره ټول پر سرکو باندې د روژه ماتي پر وخت ناست وي او نشي کولی سمسال یو مړی ډوډۍ د خپل افطاري روژه ماتي یا د خوړلو لپاره پیدا کړي.